په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې ازادي راډیو اوریدي. ازادي راډیو دې خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. پیل د دې سات په خبرونو کو. د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل وایي لوی خبرې په افغانستان کې د طالبانو د ځپونکو اقداماتو مخه نشي نیولی، خو په پیاوړو اقداماتو دا کار ممکن دی. د سازمان پرون جمعه په خپله اکس پاڼه په یو بیان کې د ټولې نړۍ له حکومتونو غوښتل چې راوړاندې شي او له طالبانو سره حساب کتاب وکړي. د بشري حقونو د مدافع ډلې له خپل بیان سره یو ځای د هغې آنلاین غوښتنې د ملاتړ لپاره غږ کړی چې له خلکو غواړي چوپتیا ماته کړي او په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو مخه ونیسي. د بخښنې د نړیوال سازمان په ګډون د بشري حقونو نړیوالو ډلو بیا بیا د طالبانو پر حکومت تور لګولی چې بشري حقونه او له هغې ډلې د نجونو او ښځو حقونه تر پښو لاندې کوي. طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته په تېرو څه باندې درېو کلونو کې د نجونو منځني ښوونځي، لیسې او پوهنتونونه بند کړي او ډېرې ښځې په دولتي او نا دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړي دي. تکل شوی چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینه د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د خبرو لپاره کاناډا ته ولاړ شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د لوی کمشنرۍ د بیان له مخې ښاغلی ام بینټ به د روانې اکتوبر میاشتې د شلمې او شپږویشتمې ترمنځ د افغانستان د بشري حقونو اړوند مسایلو کې له ښکېلو اړخونو او د کاناډا د حکومت له استازو سره د افغانانو له بشري حقونو څخه د هغوی د ملاتړ په اړه خبرې وکړې. په بیان کې راغلی چې ښاغلی ام بینټ به تورنټو ښار ته چې ډیری افغانان پکې اوسي هم ولاړ شي. د بیان له مخې له هغو افغانانو سره چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته کاناډا ته کډوال شوي د بشري حقونو په تېره د ښځو د حقونو له فعالانو، خبریالانو، کارپوهانو او مدني ټولنې سره کتنې هم د بینټ د سفر په اجنډا کې شاملې دي. د طالبانو حکومت د روان کال په اګست میاشت کې افغانستان ته د ښاغلي بینټ پر سفر بندیز ولګاو. د حکومت ویان زبی الله مجاهد ادعا وکړه چې بینټ د افغانستان پر ضد تبلیغ لپاره ګمارل شوی او نوموړی له کوچنیو خبرو څخه لویې مسلې جوړوي، خو ښاغلي بینټ ویلي دي چې افغانستان ته د ده پر سفر له بندي سره سره به په دې هیواد کې د بشري حقونو د سرغړونو د مستندولو هڅو ته دوام ورکړي. اندونیزیا او قطر هغه موافقه لاسلیک کړي چې لمخې افغان محصلانو ته د اندونیزیا په پوهنتونونو کې د زده کړو لپاره بورسی ورکول کېږي. د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزارت د ویبپاڼې د خبر له مخې دا موافقه د پنجشنبې په ورځ د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیر ریتنو مرسودی او د نړیوالو اړیکو په چارو کې د قطر د دولت له وزیر لولو الخاطر سره لاسلیک کړه. د دې موافقې له مخې د اندونیزیا په پوهنتونونو کې د افغان محصلانو د بورسیو لګښت د قطر حکومت ورکوي. خبر زیاتوي چې میرمن ریتنو په افغانستان کې زده کړو ته په تېره د ښځو د لاسرسي په اړه اړتیا ټینګار وکړ. اوس مهال نږدې شل تنه افغان محصلان په اندونیزیا کې لوړې زده کړې کوي. اندونیزیا ویلي چې په نورو برخو کې هم له افغانستان سره مرستې کړي چې د ماشومانو د ګوزن د ناروغۍ یا پولیو پر ضد واکسین 10 میلیونه دوز، د طبیعي پیښو د زیانمنو لاسنیوی او له روانو حالاتو اغېزمنو شاوخوا 400 ښځو ته د رواني ناروغیو خدمات پکې شامل دي. د پاکستان د لویدیز پنجاب ایالت چارواکو پرون ټول ښوونځي او پوهنتونونه د دوو ورځو په مخه وتړل. څو په ښوونځي کې دننه د جنسي تېري د راپورونو په غبرګون کې د محصلانو د مظاهرو مخه ونیسي. په دې ایالت کې چې خورا زیات نفوس لري، د ښوونځیو بندېدل به 3 میلیون زده کوونکي اغېزمن کړي. پر ټولنیزو رسنیو د پنجاب ګروپ په یوه خصوصي ښوونځي کې دننه د احتمالي جنسي تېري د راپورونو له خپرېدو وروسته د لاهور ښار په ښوونځیو کې کړکېچ زور واخیست او وروسته په 4 ښارونو کې مظاهرې پیل شوې. په دې ترڅ کې د پنجاب په ګجرات ښار کې د پولیسو او مظاهرهچانو ترمنځ په نښتو کې یو امنیتي ګارډ ووژل شو. پولیسو د دې قتل په تور یو تن نیولی دی. د پاکستان حکومت او پولیسو په ښوونځي کې د جنسي تېري اړوند راپورونه رد کړي او وایي چې دا پیښه نه ده شوې. چارواکي هڅه کوي چې د ژورنالیستانو په ګډون هغه دیش کسان چې د دوی په وینا پر ټولنیزو شبکو د ناسمو خبرونو په خپرولو سره د ناامنیو اور ته لمن وهي ونیسي، خو زده کوونکو ویلي چې خپلو اعتراضونو ته به دوام ورکړي. د پیسو د نړیوال وجهي صندوق IMF اجرایه بورډ د اوکراین لپاره 1 میلیارد ډالر پور تایید کړ. تمه ده چې دا پیسې به د جګړې ځپلي اوکراین د بودیجې پر اړتیاو ولګول شي. دا پور د 4 کلونو په اوږدو کې اوکراین ته د 5.5 میلیارد ډالر په ارزښت د پور د روان پلان یوه برخه ده چې تیر کال په مارچ میاشت کې تصویب شو. د IMF اجرایه مشر کریستا لیانا ګورګوا پرون په یو بیان کې وویل چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په نتیجه کې د هیواد ټولنیزو او اقتصادي خو ویجاړېدل دوام لري. IMF ویلي دي چې اوکراین د مالیاتو په برخه کې د تشکیلاتي اصلاحاتو په ګډون د دې بانک د پور د ترلاسه کولو ټول معیارونه پوره کړي دي. او د خزو ترمن د کرکټ په شلوریز نړیوال جام کې پرون دویمه نیمه پایلو به د نیوزیلند او ویست انډیز ترمن تر سره شو چې د نیوزیلند ټیم د اتو منډو په توپیر وګټله. د دې جام په لومړۍ نیمه پایلو به کې جنوبي افریقا استرالیا ته ماته ورکړې و. ټاکل شوې ده چې د دې شلوریز نړیوال جام پایلو به سبا یک شنبه د جنوبي افریقا او نیوزیلند ترمن تر سره شي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. وړاندې پر پرونو کې به واوري چې د جرمني پارلمان هغه لایحه تصویب کړه چې د کډوالو امتیازونه محدودوي. آیا دغه لایحه به پر افغان کډوالو چې ډیری د هیواد ته د ورتلو هڅه کوي اغیز وکړي؟
دا به زموږ په افغانانو باندې دومره زیاته اغیزه ونه لري او دا دومره د اندېښنې وړ نه ده.
په ایران کې د جلا وطن افغان خبریالانو ټولو نوای د پاکستان او ایران پولې ته څیرمه د کلاګان سیمه کې د وژل شوو یو شمیر افغانانو مړي سروان روغتون ته لیږدول شوي دي.
ډیری جسدونه اوس هم په غرونو کې ورته دي. د دیارلس کسانو جسدونه د سروان په سیمه ییز روغتون کې په یخچالونو کې ساتل کیږي.
په ایران کې پر افغان کډوالو د نوي محدودیتونو په ترڅ کې د ایران پر کرمانشاه ولایت کې د کرنې په سکتور کې د بې اسناد افغانانو پر کار کولو بندیز لګول شوی.
موږ په کرمانشاه کې د کرنې په برخه کې په کار بوخت وو، خو اوس یې د کرنې له کاره هم وشړلو.
په نړیوالو او سیمه ییزو موضوعاتو کې به واوري چې د پاکستان صدر اعظم د متحدو ایالتونو له ولسمشر څخه غوښتي دي چې هغه پاکستانی میرمن له بنده خوشې کړي چې د اوږده حبس د حکم په اساس په زندان کې ده.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ازادي رادیو او ری رازو د خبرونې لومړی موضوع ته په داسې حال کې چې افغان کډوال د ګاونډیو هیوادونو په ګډون په ټوله نړۍ کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د جرمني پارلمان پرون هغه لایحه تصویب کړه چې د کډوالو امتیازونه محدودوي. ځینې څارونکي د جرمني په انتخاباتو کې د کډوالو د مخالفو ګوندونو وروستۍ بریاوې د پارلمان د پرونۍ پرېکړې علت بولي. جرمني هم په اروپا کې هغه هیواد دی چې اکثر افغانان هڅه کوي دې هیواد ته ولاړ شي. نور تفصیل د احمد تکل راپور کې.
په تیرو څه باندې دریو کلونو کې افغان ځوانان په مرګونو لارو له هیواده وځي. هارون هغه افغان چې په سختو لارو اروپا ته رسیدلی د هغه ورځو کیسې کوي چې په لاره کې ورسره مخامخ شوی دی.
له ما سره مې خپل کورنۍ نه وه، خو زما د ورور کورنۍ را سره وه. موږ نیمروز ته له هغه ځایه پاکستان ته ولاړو. د پاکستان له خاورې بیا په یوه کګلیچنه لاره د ایران سروان سیمې ته چې څو ورځې مخکې په خبرونو کې ویل شول چې 260 تنه افغانان هلته شهیدان شول ولاړو. دا لاره ډیره خطرناکه ده او ما هلته د انسانانو مړي ولیدل.
هارون د هغو ځوانانو یو مثال دی چې پر ځمکنیو او هوایي لارو له افغانستانه د وتلو هڅه کوي، ځکه فکر کوي چې په افغانستان کې ژوند په خطر کې دی. خو په اروپا کې د هارون په څیر د ځوانانو ژوند ورځ په ورځ سختیږي. د جرمني پارلمان پرون د یو تازه اقدام په ترڅ کې د هغو کډوالو په امتیازاتو کې د کمښت لایحه تصویب کړه چې په دې هیواد کې پناه اخیستې ده. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې پارلمان د هغو کډوالو امتیازات قطع کړل چې مخکې په نورو اروپایي هیوادونو کې ثبت شوي او اوس مهال له جرمني څخه د ایستلو په فهرست کې دي. د نوي قانون له مخې هغه کډوال هم په جرمني کې د سیاسي پناه حق له لاسه ورکوي چې په موقت ډول خپلو اصلي هیوادونو ته ستنیږي. د نوي قانون تصویب ټول هغه پخواني قوانین باطلوي چې نږدې لس کاله مخکې د انګلا مرکل د صدر اعظمۍ پر مهال نافذ شوي وو. داسې مهال چې د کډوالو مخالف توندلاري ښي اړخي ګوند AFD په انتخاباتو کې بریاوې خپلې کړي، د صدر اعظم اولاف شولتز حکومت د هغو کډوالو لپاره محدودیتونه زیات کړي دي چې تازه جرمني ته رسیږي. د بوند ایالتي شورا غړي ګلالۍ مموزي ازادي راډیو ته ویل چې تازه محدودیتونه د انتخاباتي منډو ترړو یو برخه ده.
دا به زموږ په افغانانو باندې دومره زیاته اغیزه ونه لري او دا دومره د اندېښنې وړ نه ده. زه فکر کوم چې د AFD د پارتۍ بریا په ډیرو ایالتونو کې دا سبب وګرځېدو چې نن د جرمني پارلمان دا قانون وضع کړو چې هغه کډوال اروپایي ملکونو کې چې دوی نمونه سبسوي دي او هغه کډوال چې بیرته تللی ستانه شوي دي هغه به پناهندگی ونه لري.
د دې نویو قوانینو لایحه د روان کال په اگست میاشت کې د جرمني په لویدیځ سولنګن ښار کې په یو فستیوال کې د چړې په وسیله له برید وروسته پارلمان ته وړاندې شوه. په دې برید یو شپږویشت کلن سوریایی کډوال چې ویل کېږي له داعش ډلې سره یې اړیکې لرل تورن وبلل شو. نوی قانون هغه کډوال هم د سیاسي پناه له حق څخه محروموي چې له یهودانو سره د ضدیت او نورو جرمونو له کبله محکوم شوي وي. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر نانسی فیزر وکیلانو ته ویل چې دا نوی قانون د ګواښونو پر وړاندې د دې هیواد کورنۍ امنیت پیاوړی کوي. جرمنی د بهرنیو کډوالو قوانینو کې داسې مهال نور سختوالی راولي چې د افغان کډوالو پر مخ ټولې مخې بندې دي. په روانه اونۍ کې داسې راپورونه خپره شول چې د ایران په سرحدي سیمه سراوان کې پر افغان کډوالو د ایراني پولیسو په ډزو ګڼ شمېر کسان مړه او ټپیان شوي دي. ویل کېږي چې د کسانو ایران ته له غیر قانوني لارو د تلو هڅه کوله. په اروپا کې بیا پر کډوالو ډزې نه دي شوي، خو د قانوني محدودیتونو له لارې پر دوی د ژوند کړۍ ورځ په ورځ تنګیږي.
په راپور کې مو د جرمني د پارلمان د وروستۍ پریکړې او دغه راز د هغو افغان کډوالو په باب واوریدل چې په وروستیو کې د ایران او پاکستان ترمنځ د کلګان په سیمه کې ویل کېږي د ایراني پولیساتو ځواکونو په ډزو کې وژل شوي دي. په همدې موضوع کې بیا هم تم کېږو. په ایران کې د جلا وطن افغان خبریالانو ټولنه وایي د پاکستان او ایران پولې ته څیرمه په کلګان سیمه کې د وژل شوو یو شمېر افغانانو مړي سروان روختون ته اوړل شوی دی. سروان هم هغه سیمه ده چې ویل کېږي اکثرا غیر قانوني کډوال پر دې لارې د ایران خاورې ته اوړي. د دې ټولنې مشر امید پویا چې دا پیښه څاري ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر مړي د دوی کورنیو ته سپارل شوي او د یو شمېر نورو غرونو کې ورک دي. د ایران د بشري حقونو یوې مدافع ډلې حال وش راپور ورکړ چې د ایران پولیساتو ځواکونو د تېرې یکشنبه پر ورځ په لسګونو هغو افغان کډوالو ډزې وکړې چې هڅه یې کوله د ایران خاورې ته واوړي. د راپور له مخې په ډزو کې په لسګونو کسان وژل شوي، خو تر اوسه یې دقیق شمېر نه دی معلوم. د دې پیښې په غبرګون کې د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری هم پرون د ایراني ځواکونو لخوا د ګڼو افغانانو وژل کېدل وغندل او وی ویل چې په دې اړه باید هر اړخیزه او شفافه څېړنه وشي. تفصیل په دې راپور کې.
په ایران کې د جلا وطن او افغان خبریالانو ټولنه ویلا هم د پاکستان او ایران پولې ته څیرمه د کلاګان په سیمه کې وژل شوي افغانان په غرونو کې ورک دي. د دغه ټولنې مشر امید پویا چې دا پیښه څاري د جمعې د ورځې په سهار ازادي راډیو ته وویل
و جسد های اکثر شدر کوها
ډیره جسدونه اوس هم په ورونو کې ورغتی. د دیار لس کسانو جسدونه د سراوان په سیمه ییز روختون کې په یخچالونو کې ساتل کیږي او ځینې نور جسدونه د هغوی د کورنۍ د غړو لوري افغانستان ته لیږدول شوې دي.
په دغه پیخه کې د وژل شوی یو تن د کورنۍ یو غړی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي وایي چې په یاد پیخه کې د دوی د کورنۍ د وژل شوی ځوان غړي جسد د دوستانو په همکارۍ خپل ځای بلخ ته لیږدولای دی. هغه په دې اړه د زیاتو جزئیاتو لور کولو پرته ازادي راډیو ته وویل
کله چې دوی په مرمیو لګیدلی وو په لومړیو کې خو ایران ته زنګ وهلی او د خپل حال په اړه یې زموږ دوستانو ته معلومات ورکړی. هغوی موږ ته احوال راکړ. دوی ماخستن مهال لګیدلی وو خو د سهار تر اتو بجو پورې ژوندی وو. خدا چې وینه یې ډېره ضایع کړې وه خپل روح یې حق ته وسپاره.
تیره ورځ هم د وژل شوو یو شمېر دغو افغان کورنیو ازادي راډیو سره په خبرو کې د عدالت غوښتنه وکړه او له نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو له سازمانونو یې وغوښتل چې دې مسلې ته رسیدنه وکړي. د حالې وحش په نوم د بشري حقونو خپرونې چې د سیستان او بلوچستان اړوند خبرونه خپروي د راپور له مخې د تلې په 22مه د ایراني پولیساتو ځواکونو په ډزو کې ګڼ شمېر افغانان مړه او ټپیان شوي دي. د یاد خبرونې د معلوماتو له مخې دغه پیښه د یک شنبې نه وخته د پاکستان او ایران پولې ته څیرمه د کلاګان په سیمه کې رامنځته شوې ده. د وژل شوو ټپیانو په اړه بیلابیل راپورونه خپاره شوي خو تر اوسه هیڅ یو خپلواک سازمان کره شمېرې نه دي شریکې کړي. د ایراني پولیساتو ځواکونو له لورې د ګڼو افغانانو د وژل کېدو راپورونو ته پراخ کورني او بهرني غبرګونونه ښودل شوي دي. تازه د افغان خوځونجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استاذې رینا اميري هم د غوراپورونو په اړه ژور اندېښنه نخ ښکاره کړې. اغلی اميري د اکتوبر 13 په خپل ایکس پاڼه کې د یو بیان په خپرولو سره ویلي هغوی چې د سخت جبر له امله تېښتې ته اړ کېږي د تاوتریخوالي او ناوړه ګټې اخیستنې پر ځای باید په عزت او انسانیت ورسره چلند وشي. نوموړی دغه شان په دې اړه د هر اړخیزو او شفافو څېړنو د سپارښتنې تر څنګ ویلي چې باید د دغو راپورونو په اړه ځواب ویانه وشي. د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو نورو سازمانونو، بنسټونو او بېلابېلو شخصیتونو هم په دې اړه د هر اړخیزو څېړنو غوښتنه کړې ده. د طالبانو حکومت ویلي چې یو لوړپوړی پلاوی ټاکلی څو په ایران کې افغان کډوالو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه پلټنه وکړي. د افغانستان لپاره د رسنیو په برخه کې د ایران د ولسمشر د ځانګړي استازي مرستیال میسم مهدیپور بیا د ایراني پولیساتو ځواکونو له لورې د ګڼو افغانانو د وژلو ادعاوې رد کړې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس به یوه سیمه ییز او نړیواله موضوع واخلو. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د متحدو ایالاتونو له ولسمشر جو بایدن څخه غوښتي دي چې هغه پاکستانی میرمن له بنده خوشې کړي چې د اوږده حبس د حکم په اساس په زندان کې ده. په دې اړه یوه پاکستانی مدافع وکیل پرون د پاکستان یوې محکمې ته معلومات ورکړل چې جزئیات په دې راپور کې اورو.
د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د متحدو ایالاتونو له ولسمشر جو بایدن څخه په یو لیک کې غوښتي دي چې پاکستانی میرمن عافیه صدیقی چې په شپږتیا کاله بند محکومه شوې ده له حبس څخه خوشی کړي. میرمن صدیقی د تروریزم په یو اړوند قضیه کې په متحدو ایالاتونو کې محکومه شوې. په دې اړه د پاکستان یو مدافع وکیل پرون یوې محکمې ته معلومات ورکړل او بایدن ته د شریف د لیک یادونه یې وکړه. نوموړي مدافع وکیل دا لیک هغه محکمه ته وړاندې کړ چې د عافیه صدیقی د خور د غوښتنلیک په اړه یې څېړنه کوله. عافیه صدیقی د اعصابو تجربه کار متخصصه ده چې په 2010 کال کې په څو قضیو له هغې ډلې د امریکایي وګړو د وژنې په مواردو کې مجرمه وپېژندل شوه او په حبس محکومه شوه. پر میرمن صدیقی له نیول کېدو کلونه مخکې هغه مهال د تروریزم تور ولګېده چې د 2001 کال د سپتمبر د 11مې د حملو د مدعی خالد شیخ محمد له وراره سره یې واده وکړ او له متحدو ایالاتونو څخه ووتله. عافیه صدیقی په 2008 کال کې په افغانستان کې له امریکایي چارواکو سره په یوه نښته کې ټپي شوه. اینی شاهدان وایي چې هغه پر امریکایانو ډزې وکړې. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ولسمشر بایدن ته په خپل لیک کې چې د اکتوبر په 14مه یې استولی او اسوسییټډ پریس خبری اژانسی یو کاپی تر لاسه کړی دی ویلي چې میرمن صدیقی شپارس کاله په حبس کې تیر کړی دی او د هغې وضعیت ته پاملرنه پکار ده. ښاغلی شریف زیاتوي چې په تیرو کلونو کې څو پاکستانی چارواکو له نوموړې سره په زندان کې لیدلی او له هغې سره د چلند له کبله یې سخته اندېښنه ښودلې ده. د شریف د لیک په اساس همدې چلند د میرمن صدیقی پر فزیکی او رواني روغتیا چې هسې هم خانه وه ناوړه اغیز کړی دی. په لیک کې د ځینو پاکستانی چارواکو له قوله چې له عافیه صدیقی سره یې په زندان کې لیدلی دي دا اټکل هم شوی چې ښایي نوموړې په زندان کې ځان ووژني. شریف پر بایدن غږ کړی چې د عافیه د خور غوښتنلیک د عافیه د یوې غوښتنې په توګه ومني او د بشري خواخوږۍ په اساس یې له بنده خوشي کړي. نوموړی زیاتوي چې د دې زندانی میرمنې کورنۍ او میلیونونه نور پاکستانیان د هغې غوښتنې ته د یو مهربانه ځواب په هیله دي. د عافیه صدیقی کورنۍ ادعا کوي چې نوموړی په 2003 کال کې په کراچۍ ښار کې ناڅاپه لادرکه شوه او دوی فکر کوي چې پخوانی پوځي دیکتاتور جنرال پرویز مشرف په پټه امریکایي چارواکو ته سپارلې و. مشرف د سپتمبر د 11مې د حملو پر مهال پوځي واکمن و چې د تروریزم پر ضد په جګړه کې د امریکا ملګری شو. د مشرف حکومت لسګونه کسان ونیول او بیلابیلو هیوادونو له هغې ډلې متحدو ایالتونو ته یې وسپارل.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
په ایران کې پر افغان کډوالو د نوې محدودیتونو په ترڅ کې د ایران په کرمانشاه ولایت کې د کرنې په سکتور کې د بی اسناد افغانانو پر کار ګمارلو هم بندیز لګول شوی دی. د راپورونو له مخې د ایران د کرمانشاه د کرنې د چارواکو ویلي دي چې له دې وروسته د کرنې په برخه کې د بهرنیو اتباعو ګمارل جرم دی او له سرغړوونکو سره به قانوني چلند وشي. په کرمانشاه او نورو ولایتونو کې دغه اقدام یو شمیر افغان کډوال سخت اندېښمن کړی دی.
له هغې وروسته چې د ایران د خوراکي توکو په کارخونو او روغتیایي مرکزونو کې د افغان کډوالو پر کار کولو بندیز ولګېده، تازه د ایران د کرمانشاه ولایت د کرنې د جهاد سازمان د کرنې په برخه کې د بې اسناد افغانانو پر کار ګمارلو بندیز لګولی دی. د ایران راډیو ټلویزیون IRIB د چهارشنبه په ورځ د اکتوبر په 14مه د ایران د دغه سازمان د مشر علي چالچالا په حواله خبر ورکړی چې کڅوک افغان کډوال په کرمانشاه کې د کرنې په برخه کې په کار وګماري نو له قانوني چلند سره به مخ شي. علي چالچالا خبرداری ورکړی چې سرغړوونکي به یوازې له قانوني چلند او درنو مالی جریمو سره نه مخ کیږي، بلکې له مشورتي خدمتونو د کرنې او مالدارۍ اړوند بنسټونو له قراردادونو او د محصولاتو د پلور په برخه کې به هم له امکاناتو محروم شي. نوموړي زیاته کړې چې په دې وروستیو کې ځینې بزګران او کارګمارونکي په کرمانشاه کې افغانان په کار ګماري چې دا یو جرم بلل کیږي. هغه د کلیو له شوراګانو غوښتي چې که افغانان یې د کرمانشاه په کرنیز سکتور کې په کار بوخت ولیدل، دوی ته د راپور ورکړي څو د دې ډول کړنو مخنیوی وشي. د ایران په کرمانشاه کې یو افغان کډوال چې د نوم له ښودلو ډډه کوي ازادي راډیو ته وویل:
موږ په کرمانشاه کې د کرنې په برخه کې په کار بوخت وو، لږ تر لږه مو کولای سوی خپله لږه نفقه عمومو، خو اوس یې د کرنې له کاره هم وشړلو او څوک چې کار کوي اوس د شپې له خوا پر دوی چاپه اچوي او له کاره یې شړي.
تمامی جایی که همو کار و بار و زندگیشان هست بیاره به طرفی
دی. زیاتوی چه اوس لویری چوک پی ایران که دی کرن برخه که کار کولو تزره نخه کوی. دا یوازې د ایران کرمانشاه نه ده چې پکې د کرنې په برخه کې د افغان کډوالو پر کار کولو بندیز لګول کیږي. د ایران د البرز ښار په تالغان کې هم یو افغان کډوال چې سلیمان نومیږي ازادي راډیو ته وویل: دلته هم د نورو برخو تر څنګ د کرنې برخه کې د افغان کډوالو پر کار کولو بندیز لګېدلی.
په کرنه کې کار کولو ته څوک نه پرېږدي، څوک چې په کرنه کې بوخت و ټول یې ونیول ویلېږل له کور او ماشومانو سره.
دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې د بې اسناد افغان کډوالو پر وړاندې سختۍ او ستونزې ورځ تر بلې مخ په ډېرېدو دي او هره ورځ زرګونه افغانان بیرته افغانستان ته شړل کیږي. تر دې مخکې د تلی پاتلسمه د ایران د تهران او البرز ولایتونو چارواکو د خوراکي توکو د تولید په کارخونو او روغتیایي مرکزونو کې د افغان کډوالو پر کار ګمارنې بندیز لګولی و. دغه شان په ایران کې د تهران د دندو د تنظیم ادارې هم د ایران په واټونو او عامه ځایونو کې د افغان پلورونکو په هر ډول کار کولو بندیز لګولی و.
په راپور کې مو واورېدل چې په ایران کې پر افغان کډوالو د نوي محدودیتونو په ترڅ کې د ایران په کرمانشاه ولایت کې د کرنې په سکتور کې د افغانانو پر کار هم بندیز لګول شوی. بیا هم د کرنې په سکتور کې تمکیږو. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان د پکتیا ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې یو شمېر بې وزلو خلکو ته شنې خونې یا ګرین هاوسونه جوړوي. د سیمې خلک دې کار ته خوشحاله دي ځکه چې د مرکز ګردیز په ګډون د دوی په وینا د ګڼو ولسوالیو اوسیدونکي نشي کولی چې په ژمي کې سبزیجاتو برخمن شي.
د پکتیا ولایت په جانخیلو، سید کرم، زرمات او مرکز گردیز کې 115 بې وزله کورنۍ سره د دوی د اړینو اقتصادي اړتیاو د پوره کولو په موخه د وړو شنو خونو جوړولو کار پیل شوی دی. له دې برنامه ګټې اخیستونکي وایي د شنو خونو په فعالېدو سره به د دوی ترکاري یا سبزی له باد او ساړه وساتل شي او تر پخوا به حاصلات هم ډیر شي. د ګردیز ښار اړوند خټابي اوسیدونکي رفیع الله مشال راډیو ته ویل:
ګنه به کرو، بانجان به کرو، بادرنګ به کرو، د سیال به کرو، ضرورت زیات وي او فصل زیات وي. کور مصرف خو زیاده، خو بیا مثال ډیره مخه نیسي که بوتیګ نور خو وسره کو دغه ته نه ګورو سار شی وکړو ان شاء الله به ته اصل لاس را دی ول یخ نه پناکیږي او بو ورته رسیږي. ډیر مشکلات ان شاء الله ولې مو که رفا کو.
د پکتیا یو بل اوسیدونکو صاحب ګلم وای کچیر دوی لدی سړو خون خو استفاده وکي نو پیا ورده څو وړو کورانه د ترکاری یو ارتیاوی پر کولای شي.
که سم خدمت وکړو نو ان شاء الله شواغو کورو ته روزي ورکې چې کار هغه استفاده نه وکړو او په سې طریقې سره وکړو او بو یو کو د خدای په توکل سره ډیر ستونزې به موږ سره حل شي.
په پکتیا کې د شنو خونو په ویش کې هغو بزګرانو یا کورنۍ ته لومړیتوب ورکړل شوی چې بېوزله دي. د خټاوي یو بل اوسیدونکی محمد رسول وایي د شنو خونو ترڅنګ باید د کسانو سره د لمریزې برېښنا مرسته هم وشي.
د شنې خونې دغه سده د موږ یو کونډې تیمیانو ته ورکړې ده چې د سمرسیبل یې ورک شمسیانې باید ورته ولګي. دا د ما سره تیمان سي دي، دا یو شی نه لري، یو مور ده یو لور ده، نور هیڅ شی به لري، دا به په څه شي وکړي.
د پروژې منتظمین وایي دا نمونوي سړې خونې دي که نتیجه ښه ثابت شي او خلک ورڅخه ګټوره استفاده وکړي نو د دا ډول خونو شمیر به زیات او د سړو خونو د جوړولو بهیر به نورو ولسوالیو ته هم وغځول شي. په سویل ختیځ زون کې د دې پروژې مسؤول یار محمد امین وویل
نو دا یو نمونوي شکل لري، دا د سمفل په شکل خلکو ته توضیح شوی او د دې نتیجه به انشاءالله موږ په راتلونکي کې ګورو. امید دی چې ادامه ورته ورکړل شي او زیات شي په آینده کې نورو ولسوالیو ته هم امتداد پیده کړي او ښه نتیجه ولري.
د یادونه وړ ده په پکتیا کې هم د مالدارۍ په خوا کې له پخوا خلک د کرنې او بڼوالۍ په چارو بوخت دي او د همدې حیواني او کرنیزو محصولاتو څخه د خپلو کورنیو لږ او زیات اړتیاوې پوره کوي. کارپوهان په دې نظر دي کچیرې په افغانستان کې د کرنې سیستم د پخواني هغه پر ځای میکانیزه شي نو د بزګرانو د کرنیز پیداوار کچه به لوړه او د خلکو په اقتصادي حالت کې به هم ښه والی راشي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته کوم دغه پیښه چې رامنځته شوې ده د ایران خپل پاکستان کړی ده. دا ارش په فسلګونو افغانان هاوړي ما خپل څوار لسکاله په ایران کې تیر کړی دي. کله یو غاړي چې څوک دې نور زید دی ته یو سړی هم نسورتلای نه ایران ته، یعنی سړی خودسر یو مچم نسور اوشتلای دی. په خبر دی ک افغانان د ایران پرېر دی راوړي دا په ایران به خپل پلچسي لازم خپل د مشران څو غشتنه ده چې دا افغانان راوګرځي، افغانان راوغاړي، افغانان راشي په ایران په خپل پلچسي افغانان ته بازارې کې چې راسي. دا پیښه چې سبا د ایران کستان کړی ده هیڅ داسې شپه نسته چې افغانان دي 200-300 کسر نور دي.
سلامونه نه کې هلی نو مې نه زه حبیب رحمان زوا کې ما دا محل د ایران هوا د دې شهر څخه تاسو ته پیغام ورکړم. زما پر طالبانو پر حکومت باندې دا ژغ دی چې افغانان به رحمانه توګه ایرانی پولیسو شهیدان کړی دي. د دې بس فاس ته اوسید دې پښتون دي وسی باید ملي ماته ملان کې دا هڅه چغو کینی د چمړې سوي دي دوی پښتنه نه کوي. د دې باید پښتنه وایسي، باید خپل دفترونو رخصت کړي، ملي ماتم اعلان کړي ترڅو د افغانانو سره داسې ظلم کیږي وژل کیږي. په خارج هوادونو کې چې یو دانه د خارج هواد یو وګړی وژل سي دا بخښ کیږي. مرتز درې سو افغانان شهیدان سول هیڅ بس خاص نه کیږي. تر اوسه پورې طالبانو دا پښتنه هم نه ده کړی، نه غبرګون شول دي. دا څنګه حکومت دی؟ باید د کسانو بس خاص وسي. اسلامي امارت باندې دا ځغ دی چې نور افغانانو سره ظلمونه نه کیږي. بند یې کړه ایران سفارت په کابل کې، اور بند کړه سفیر را وغواړي هزارې کړه ترڅو زموږ د افغانانو سره داسې ظلم کیږي.
السلام علیکم. تجمیر بارکزین د پرا ولایت. مشکل زموږ په سیمه کې خدا غدی چې د ډیرو خلکو پاسپورټونه زما خپل پاسپورټ هم راځه واخستې په ایران کې. تقریبا لاس ورځې د بوله سره په ایران کې تیر کړې، اړه پاسپورټ هم راځه واخستې او برته راځه د مرزم کړو. نو طالبانو د حکومت سره دا غوښتنه ده چې د زموږ د پاسپورټو ترتیب وکړي یا برته زموږ پاسپورټونه راکړي دلته، یا نو ایران کې د افغانستان سفارت سره تماس ونیسي، د ایران سفارت سره د ایران کې تماس ونیسي چې د زموږ د پاسپورټو کار وکړي. مشته په اردوګاو کې پاتروشونه واخیستله. موږ غواړو د مارس مشته مصرفونه سوی تقریبا 6500 روانه اداره اوس مصرف سوی دي. د مجبوریت تللې، د ضرورت تللې، چیرې مجبوریت نه یو، اقتصادي مشکلات نه خو نو سره خپل وطن نه بریرلی.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو نبی الله زابلای له زابل ولایت رنده بلسوالی شیګان کلینه خبرې کوم. زما غوښتنه پښتنه عذر او زاری د افغانستان له حکیم حکومت اسلامي امارت نه داده چې تقریبا څه باندې 3 کاله پورې کیږي د افغان میرمنو پر مخ، د افغان پیغلو پر مخ، د افغان جنو پر مخ، د مکتب پوهنتون تعلیم دروازه تړل شوې ده. دا خو هغه بهادری پیغلې دي چې درې کاله مخکې تاسو به شل کاله په نیمه شپه دولس بجې له غره نه راتلاس، بیا به مو د هغوی دروازه ورټکټک کوله چې جماعت ته ډوډۍ راوړه. هغوی به په نیمه شپه سترګې له خوبه ډکې تاسو ته ډوډۍ پخوله. آیا نن دا مناسب ده سی دا حق نه ورکول کیږي سی هغوی تعلیم وکړي؟ آیا دلته ډاکټرۍ ته ضرورت نشته؟ آیا د نجونو تعلیم ناروا ده؟ آیا هغوی حق نه لري؟ آیا هغوی انسانان نه دي؟ لطفاً مهرباني وکړه، زموږ د افغان میرمنو حقوق ورکړه.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211401.
په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. ازادي راډیو اوري دې برخه کې د ځوانانو لپاره د تاندې څانګې اونیس پروګرام مه هېروئ. خو تر هغې مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل وایي لوی خبرې په افغانستان کې د طالبانو د ځپونکو اقداماتو مخه نشي نیولی، خو په پیاوړو اقداماتو دا کار ممکن دی. د سازمان پرون جمعه په خپله اکس پاڼه په یو بیان کې د ټولې نړۍ له حکومتونو غوښتل چې راوړاندې شي او له طالبانو سره حساب کتاب وکړي. د بشري حقونو د مدافع ډلې له خپل بیان سره یو ځای د هغې آنلاین غوښتنې د ملاتړ لپاره غږ کړی چې له خلکو غواړي چوپتیا ماته کړي او په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو مخه ونیسي. ټاکل شوی چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینه د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د خبرو لپاره کاناډا ته ولاړ شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د لوی کمیشنری د بیان له مخې ښاغلی ام بینټ به د روانې اکتوبر میاشتې د شلمې او شپږویشتمې ترمنځ د افغانستان د بشري حقونو اړوند مسایلو کې له ښکېلو اړخونو او د کاناډا د حکومت له استازو سره د افغانانو له بشري حقونو څخه د هغوی د ملاتړ په اړه خبرې وکړي. اندونیزیا او قطر هغه موافقه لاسلیک کړي چې لمخې افغان محصلانو ته د اندونیزیا په پوهنتونونو کې د زده کړو لپاره بورسی ورکول کیږي. د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزارت د ویبپاڼې د خبر لمخې دا موافقه د پنجشنبې په ورځ د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیر ریتنو مرسودی او د نړیوالو اړیکو په چارو کې د قطر د دولت له وزیر لولو الخاطر سره لاسلیک کړه. د موافقه لمخې د اندونیزیا په پوهنتونونو کې د افغان محصلانو د بورسیو لګښت د قطر حکومت ورکوي. د پاکستان د لویدیز پنجاب ایالت چارواکو پرون ټول ښوونځي او پوهنتونونه د دوه ورځو په مخه وتړل څو په ښوونځي کې دننه د جنسي تېري د راپورونو په غبرګون کې د محصلانو د مظاهرو مخه ونیسي. په دې ایالت کې چې خورا زیات نفوس لري د ښوونځیو بندېدل به 3 میلیون زده کوونکي اغېزمن کړي. د پیسو د نړیوال وجهي صندوق IMF اجرایه بورډ د اوکراین لپاره 1 میلیارد ډالر پور تایید کړ. تمه ده چې دا پیسې به د جګړې ځپلې اوکراین د بودیجې پر اړتیاو ولګول شي. دا پور د 4 کلونو په اوږدو کې اوکراین ته د 15.5 میلیارد ډالر په ارزښت د پور د روان پلان یوه برخه ده چې تیر کال په مارچ میاشت کې تصویب شو. او د ښځو ترمنځ د کرکټ په شلوریز نړیوال جام کې پرون دویمه نیمه پای لوبه د نیوزیلند او ویست انډیز ترمنځ ترسره شوه چې د نیوزیلند ټیم د 2 منډو په توپیر وګټله. د دې جام په لومړۍ نیمه پای لوبه کې جنوبي افریقا استرالیا ته ماته ورکړې وه. ټاکل شوې ده چې د دې شلوریز نړیوال جام پای لوبه سبا یکشنبه د جنوبي افریقا او نیوزیلند ترمنځ ترسره شي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د افغانستان اوسنیو شرایطو ته په کتلو سره چې د ځوانانو په خبره دوی د طالبانو د نظام لخوا لګڼو بندیزونو سره مخ دي، شعر او شاعري څومره کولای شي چې د خلکو ستونزې انعکاس کړي؟
دا د ځوانانو د ولس غږ دی، دا یو عادي خبرې نه دي. دغه شعرونه د ځوان د فکر راویخول دي.
نا نن په خبرونه کې له ځوان شاعر حسرت بلال ولی زاده سره چې په شعر او شاعری کې خپل نوم نادان بلال را پیژنې خبرې کوو.
لها غزای شمار باندې دوه درې تیارې راغلي مسلم ورته ځای ورکړلو، اسلام راته ړنګ کړو.
د شاعرانو په خبره شعر غڅدې چې شاعر په قالب کې هغه پټي خبرې راسپړي چې په عادي توګه نشي ویلای. د شعر په مرسته د زړه خبرې تر خلکو رسوي او تر ډیره مخاطبوي چې د ټولنې د اصلاح لامل شي. ځوان شاعر بلال ولی زاده چې شاعري نوم یې نادان بلال دی وایي چې د شعر په مرسته د خپل ژوند ستونزې بیانوي، په ټولنه کې له ناخوالو څخه پرده پورته کوي او په عامه خبره خپل د زړه درد ټکوروي. له بلال سره مې مرکه کړې. په پایل کې مې د هغه د زده کړو په هکله ورنه پوښتلې دي.
ابتدایي زده کړه خو مې په لغمان ولایت کې شروع کړې دي او اوس فعلا په جهان پوهنتون کې د شریعتو پوهنځي محصل یم. اخر سمستر یعنی اتم سمستر اخري میاشت انشاءالله چې سکل ته خلاصي کوترې د خیر سره.
راځو د شعر او شاعرۍ برخه ته. شعر ته مو څه وخت مخه کړه؟
کله چې مونږ د مکتب په دوره کې یعنی په اوم اتم صنف کې وو، نو هغه وخت کې باندې مونږ پښتو استاد چې کله د مونږ شعرونه معنا کول، د خوشحال خان خټک شعرونه و، د احمد شاه بابا شعرونه و، په تو کتاب کې هغه وخت نه د ما شعر سره شوق علاقه پیدا شوه. د شعر نه به معنا کول ما ته به یو خاص انګیزه را کوله، نو هغه وخت نه ما د شعر او شاعری سره علاقه درلود.
بیا لومړنی شعر تاسو کله ولیکه؟ کدارته وای چې هغه شعر په څه کله ول؟
لومړنی شعر چې ما کله ولیکو، نو خدای شاهد ده کله چې پلار مې خبر سو، نو هغه په غوسه شو وای دا د شعر او شاعری وخت نه ده، نو ته باید اوس لکه دینی درسونه باید وای. هغه لومړنی شعرونه هغه ټول متاسفانه چې کتاب شعر ته اوس زلا ډیر شعرونه لیکلی ول. تقریبا څلور پنځه کال وروسته بیا ما شیرون ته شروع وکړه. کله چې لومړی شیرون راته وسدل، بیا وروسته ما بیا څلور پنځه کال وروسته بیا شیرون ته مخه.
په افغاني ټولنه کې کله چې ځوانان سندرو ته مخه کوي نو کورنۍ مخالفت کوي، او تاسو سره د شعر شاعرۍ په برخه کې مخالفت شوی دا ولی؟ یعنی شعر شاعری د یو برخه د یو څوک په برخه کې زده کړی کوي، دا یعنی قلم کاغذ او لخواني روزنې څخه لري نه ده. ولی د تاسو پلار د شاعرۍ مخالفت وکړ؟
تاسو څنګه اشاره وکړه چې دا شعر او شاعری خپل ځانته یو هنر ده. حتی مونږ کولای مونږ په پښتو ژبه کې کولای شو چې څلور کاله په دې برخه کې مونږ زده کړی وکړو. یعنی پښتو ادبیات چې کله مونږ لالو د پښتو ژبه باره کې دا ډیر انسان سره کومک کوي چې تر څو د مهارتونه په پښتو ژبه کې زیات شي. نو متاسفانه زمونږ ټولنه خو همداسې ده چې کوم څه چې پکې پلارونه یا مشران اولادونه ته دومره ارزښت نه ورکوي تر څو خپل هغه مهارتونه نه کار واخلي، هغه خپل کوم هنر چلری هغه باندې کار وکي. سچې د مور پلار خوخه هغه په مونږ باندې حضور او مونږ باندې جبري شکل باندې منل کیږي. کدا د هلکانو وای کدا انجینو په برخه کې دغه مشکلات متاسفانه چې زمونږ په ټولنه کې ستاده، نو تر هغه پورې چې بچیان ځوانان کیږي بیا مستقله کیږي، مثلا د پلار او د مور خبرو ته بیا ارزښت نه ورکي، بیا ورپسې خبرې کوي چې هلکان ځوانان شول دې برخه کې زمونږ خبره ته غوږ نه نیسي، او که خبره ته غوږ نیسي بیا نو دلته متاسفانه چې داسې مشکلات سره بیا انسان مخ کیږي. په لومړی کې چې مام کله شیرونه ته مخه وکړه، نو هغه وخت مونږ د مور پلار تر ولکې لاندې وو، عمرونه مو ډیر کم وو. بیا چې کله ځوانان سولو یعنی عمرونه مو اتل سنونه سو تر شلو کلو تر ورسېدل، دا غینه ورسه بیا د پلار نه پټ پټ دمسه شیرونه ته مخه کړل. د خبره درته وکم چې ما سره په کورنۍ کې حتی په پانتون کې ولا کما سره کورنۍ سپورټ کړی. پانتون مې په خپل استعداد او په خپل کوشش ویلې ده د شیرونو برخه کې ما خپل خواري او زحمت کړی ده. انداسې نور کار کسب شخصي کاروبار درته وایم چې حیاتی کوم. مدام هم کورنۍ په خوخانه ده کنه ډیر شاندې چې ما په خپل یعنی کورنۍ ز هر څه ما سره په مخالفت کې و، نو د دې په خاطر کورنۍ استقلالیت نه راکول کیږي. ځوانان داسې مشکلات سره بیا تبان مخ مخ وي.
څومره سخت درته تمام مسولات تاسو قلم را واخست شیر مولی که او دا بیا د تشویق په ځای د تاسو کتابچه چیرې سوله دی څومره بعد سر په تاسو وکړه؟ آیا پراتلون کې شیر کې د دې لومړنی
عکس العمل چې تاسو سره خپل پلار کړای دا انعکاس سوی دی په راتلونکي شاعرۍ کې مو؟
بالکل، کله چې د یو انسان یو کار ته مخه کوي، کاغه تعلیم وي که یا هنر وي یا کوم بل کسب وي، هر هغه څه باندې چې یو ځوان اقدام کوي په کار ده چې دا سپورت سي. نو موږ هم متاسفانه زموږ په ټولنه کې د سپورت پر ځای زړه ماتیږي، چې کله زړه مات سي نو بیا ډیری خلک د خپل هغه موخې او اهدافو نه تیریږي. خو که رښتیا ویم، یو څه وخت پورې زما د منفي اغیزو لاندې وم، تر ډېر وخت پورې ما د شعرونو څخه لاس اخیستی و. بیا ډېر وروسته تقریبا 4-5 کاله وروسته ما بیا مخه کړه. اوس تقریبا دا 3 کاله شاوخوا کېږي، تر 4 کالو پورې چې ما شعرونو ته مخه کړې ده. د هېواد په اړه دي، په مختلفو ډولونو باندې شعر مونږ ولیکل. او بل زموږ تاسو په ټولنه کې یو دا خبره مروج ده چې څوک شعر لیکي وایي چې دا خام اصطلاح مین ده، یا مثلا داسې مختلف الزامونه پې لګېږي، او په داسې صورت کې چې دا ډېری واقعیت نه لري. که واقعیت هم ولري نو تر یو څه اندازه پورې. اوس یوازې سړی شعر په یوه برخه نه لیکي، په مختلفو برخو یې لیکي. څوک یې د هېواد پسې لیکي، څوک یې نور مثلا کوم انسان سره مینه محبت ولري، یا په رهبریت پسې لیکي، یا مثلا داسې مختلف اړخونه لري. نو متاسفانه زموږ دغه مشکلات په دې ټولنه کې شته.
داسې ویل کېږي چې هغه کسان ښه شعر وایي چې هغوی د ژوند سخت تېرې کړي وي، نو دغه د ژوند سختۍ هم ده ته الهام وربخي د شعر په لیکلو کې.
په ډېر کم عمر کې ماته مسؤلیتونه تر غاړې سول، لاره د ژوند رانه ورکه وه چې څه وکړم. په دې کې بیا ډېر وروسته ځینې ملګري راهنمایي کولم، دې تکلیفونو زه د شعر په برخه په هیڅ نه پوهېدم. نو لکه څنګه چې تاسو ویلې چې تکلیفونه او انسان ته الهام وربخي، بالکل زه له تاسو سره موافق یم. د ژوند تکلیفونه مشکلات انسان دې ته مجبوروي چې د خپل د زړه درد د قلم په ژبه بیان کړي.
وړاندې تر دې چې نور پوښتنو ته راشم، د تاسو نه غواړم چې هغه شعر مو واورم چې په دې وروستیو کې تازه ویلې ده.
یو شعر له ما سره اوس فعلاً چې تازه مې لیکلی ده، یعنی جمعه هم نه ده پوره. نو یو شعر دا ده: خاص سترګې زورور دي، کبانه دي زورور. سترګې زورور دي، کبانه دي زورور. زه وایم دواړه دي کمزوري، تور رانجه دي زورور. یو سوال مې په دې زړه کې دی چې وی ویم او کنه، یو سوال مې په دې زړه کې دی چې وی ویم او کنه، دا غټې سترګې زور او کواړه دي زورور. لسپینو سپینو ګیرو بای ان خدای پاک حیا وکړي، لسپینو سپینو ګیرو بای ان خدای پاک حیا وکړي. اوس ووایه ځوانان او کزاړه دي زورور.
بله،
نړۍ دیموکراسي غواړي، پښتون تنا اسلام. اوس جهان شو زورور، که پښتانه دي زورور. زنګېږم غرزېږم په دې مې خلکو پوکړی، زنګېږم غرزېږم په دې مې خلکو پوکړی. نادان بلال کمزور، کمړه کاته دي زورور.
رازو دې ته چې څومره وخت ورکه خپل شعر او شاعرۍ ته. تاسو ویل چې په ډیرو نورو کارونو مصروفې، مثلا تاسو خیاطي کوئ، تاسو درس وایئ، تاسو ته د کورنۍ مسؤلیت در لغاړې ده، شعر او شاعرۍ ته څومره وخت ورکوئ؟
نو شعر او شاعرۍ خو دا چې کله مثلا زه د تفریح په حالت کې اوسم، په دغه وخت کې ډېر وخت ورته ورکوم. یا مثلا ځینې وخت د شپې ناوخته ویښ اوسېږم، نو بیا ورته وخت ورکوم. سهار پوهنتون ده، بیا وروسته د پوهنتون نه بیا دوکانداري ده، خیاطي کوم. د هغې نه وروسته چې کله فرصت پیدا کړم، هغه وخت چې کله وزګار اوسېږم، یا کله د کار په وخت کې هم داسې وخت راغلی دی چې ذهن ته یو څه راغلی وي، نو ما دې ته ارزښت ورکړی ده، خپل الهام ته وایم، یا خپل هغه خیالونه، یا خپل هغه څه چې زما په ذهن کې ګرځي، خپل هغه احساس ته زه ارزښت ورکوم. نو ځان سره په ټلیفون کې خامخا هغه یاداش کوم.
داسې ویل کېږي چې شعر مشخص وخت نه غواړي. کله داسې وخت چې مثلا په یو بل کار مصروف یې، ذهن ته دې یو څه راسي، باید هغه ولیکې. تاسو څه کوئ؟ همیشه قلم او کاغذ درسره، یا خپل موبایل کې کوم څه چې دریاتي هغه لیکي وروسته د شعر قالب ته راولي، او که منظم ورته کېنې لکه نورو کارونو ته چې موږ وخت ټاکو، چې یعنی اوس به زه کېنم شعر به ولیکم؟ څه کوئ تاسو؟
ډېری شاعران په مختلفو ډولونو لیکي، لکه مثلا څوک داسې ده چې یو ځل الهام په شکل ورته یو څه راځي، هغه لیکي ځان سره. زه خپله داسې لومړی یو څو بیتونه ځان سره چې د الهام په شکل راځي، هغه ځان سره یاداش کوم په موبایل کې. نو هغه بیا وروسته ورته کېنم چې هر وخت بیکاره اوسم، یا مثلا نور داسې مطالب راخلم، په هغه باندې فکر کوم، د شعر په چوکاټ کې جوړم. په ډېری وخت شعر چې کله زه لیکم، ایډیټ یې بیا وروسته کوم، یعنی کوم مشکلات تغیرات چې پکې راځي، هغه بیا په قرار ورته کېنم، هغه ایډیټ پکې کوم.
بله، څومره یې دغه اصول سره برابر لیکي؟ مثلا شعر کې وزن ده، قافیه ده، که څه هم د تاسو شعر موږ واورېد، ډېر ښکلی شعر و. تاسو په خپل نظر څومره په وزن، قافیه او د شعر په قالب کې برابر شعر تاسو لیکي؟
یو شعر داسې لیکلی و چې نه پوهېږم دا غزل دی که دا شعر، نه پوهېږم دا غزل دی که دا شعر، خو یو غم مې کړ له زړه نه خپل برسېر. دا یو ډېر اوږد شعر ده. نو زه په لومړیو کې په دې نه پوهېدم چې شعر یعنې څه. خو مقصد هغه د زړه درد او هغه به مې راوخ ک لکه قلم ادبي چوکاټ ته به برابر ک اوس الحمدلله اوس بدون لدی چې سوګرا سره مرسته وکي یاس یوازې د شاعران ګورم او د هغه مطابق ځان عیاروم وزنم پیژنم قافیام پیژنم ردیف هر هغه څه چې شاعران مثلا ورته ارزښت ورکي او شاعران د هغه اصول پابندي الحمدلله زه هم ورته پابندي پوره پاملرنه ساتم
تاسو لمرسته یادونه وکړه دا راته وایي چې د شعر په برخه کې کوم استادانو تاسو سره مرسته کړې ده
متاسفانه هیڅ تاسو کوم استاد یا داسې کوم څوک نشته دا چې لمر سره مرسته کړي یوازې شاعران مطالعه کوم او همیشه تعقیبوم د ځینو شاعرانو ډیر شعرونه مې خوښیږي چې لکه منیر بنیرای دا زمونږ استاد یو مشهور ستوري مطیع الله تراب دا د شعر په برخه کې دغه ډیر اورم ګورم دغه د تاسو تشویق کړم چې لا پسې نورم د برخه ته کار وکړم
bale یو شمیر ځوانان چې کله زده کړي نه کوي یا مثلا نور کارو ته مخ نه کوي دی وایي چې اقتصاد خراب د موږ نس کوي چې درس وایي اقتصاد خراب د موږ نس کوي دا کار وکړو شعر شاعری کې څنګه ده آیا کله چې د چا اقتصاد خراب شي شعر کولای شي
شعر شاعری خود څه ده چې څومره انسان به جګر خونه عمر زیاتیږي او له تکلیفونو سره مخامخ زما پان هغه موږ قوي شعر لیکلی شي او په شعر کې د ژوند تجربه ډیره مهمه ده چې ژوند کې ته باید تا ډیر څه تکلیفونه تیر کړي تر څو ته وسې کولای خپ پوخ او قوي شعر ولیکي او هغه کسان چې مثلا په اقتصاد نه برخمن دي هغه هم شعر لیکلی شي شعر داسې نه چې خامخا به یو څوک یو تکلیف یا د مثلا دردونو مشکلات یا د دې له وجې به انسان ذهن ته راځي دا یو الهام ده خدای پاک هر چا ته ورکړي څوک چې خوښ سو یا څوک په مختلفو ډولونو باندې خلک کولای شي شاعري ته مخه کې خو اقتصاد هم یو څه ناسم مرسته کولای شي ځکه که چیرته انسان ښه اقتصاد ولري کولای شي تفریح ډیره وکړي کولای شي خپل شعر ته ډیر وخت ورکړي نو اقتصاد یو ډیر مهم ده په دې برخه کې هم خو دومره نه ده چې مثلا بدون د یو ښه اقتصاد نه سړی شعر ونه سي لیکلی دومره نه ده نو
bale رب رسول تاسو حماسي شعرونو ته اوس پلا یو شعر ته وایي
سحر یې راتړنګ کړلو ماخام راتړنګ کړو سحر یې راتړنګ کړلو ماخام راتړنګ کړو د عشق د زندګۍ هر یو آرام مې راتړنګ کړو یو څو کلی بیتونه مې په ذهن کې را جوړ کړه یو څو کلی بیتونه مې په ذهن کې را جوړ کړه ناصاپه هغه یاد شو الهام راتړنګ کړو خوږی خوږی کیسې مې خپل جانان سره کولې
bale
خواږی خواږی کیسې مې خپل جانان سره کولې یو بیا قل را پیدا شو ټول کلام راته ډنګ کړو یو خلې مې په زړه کې خپل ارمان سره میلمکو یو خلې مې په زړه کې خپل ارمان سره میلمکو ارمان یې راته ووجو مرا مې راته ډنګ کړو لها غزا شمار باندې دوه درې تیارې راغلې لها غزا شمار باندې دوه درې تیارې لاغلې مسلم ورته زې ورکړلو اسلام راته ډنګ کړو
ډېر زیاته مننه راځو په دې خبرې کاوه چې راتلونکي کې پلان لري د شعر شاعری کومه برخه ډیر رانغاړي
د ما غزل لیکل ډیر خوخیږي په غزل لیکلو کې نسبت د نورو برخو نه ډیر ذات ښکاری مهارت لرم نو په دغه کې ځان ډیر آرام احساسوم په دغه برخه کې چې زه تر کومه فکر کوم دومره خاص اشتباهات نه لرم شی په باران مشاعره کې ډیر دوستانو پیدا کړی دي لکه زمونږ استاد د افغانستان یو مشهور ځوان شاعر ده صداقت نیازی خان محمد پیخوري بلال بارکزل ډیر نور داسې ملګری دي چې مثلا ډیر کار کړی دا نو له دوی نه پکې مشورې اخلم او زه چې اوس فعلاً د کرکتنې لپاره دوی سره مثلا کوم مشوره کوم یا شعر ورته وړاندې کوم په غزل برخه کې هیڅ مشکل نه لرم الحمدلله او زما هدف هم دا ده چې په دې برخه کې ډیر کار وکړم
تاسو ته نور زیات بریالیتوب غواړم ډیر زیات مننه
سلامات سي تاسو نه هم ډیر زیات مننه
بلال د شعر او شاعری پاک لمو د نوموړي ملګری هم غږولی دي په ننګرهار کې د اقتصاد پانځي ماسل توفیق چې د بلال د کوچنیوالي ملګری دی د بلال پاکلا وایي
ماشومتوب نه دی او خاصه روحیه لرله د شعر او شاعری په خاطر باندې او تر اوسه پورې نه خپل وطن تم ډیر احساس لري او همداسې د وطن په قبال کې او نور په موضوعاتو کې ډیر ښه شعرونه لیکلي دي نو هغه په اړه خو زما نظر مثبت ده او همیشه ما ډیر خپلم تشویق کولو او شعرونه هم خپل ډیر متاثر مزه ډیر قالب کې برابر شعرونه هغه ویلي دي
په کومه برخه کې د شعر او شاعری د تاسو ډیر زیات خوښه ده ځکه د خو وطن تم شعرونه ویلي دي کوم شعر دې تاسو خوښ دی؟
شعرونه خو زیات ویل دي، خو زما د دې چې کوم شعرونه خوښ دي، یو هغه د وطن په باره کې دي، چې آتا بعض شعرونه ما ته ځم دي، او یو د علم او ادب په باره کې، یعنی ډیر اکثره شعرونه لیکل دي، خو خصوصا دا وطن په باره کې ډیر په یو خاصه روحیه باندې هغه شعرونه لیکي چې ما ماشومتوب نه یعنی دغه روحیه باندې دا غټ شوی ده، او شاید شاعری هم د همدې روحیه باندې شروع کړي، چې اکثره شعرونه ما ته ځم دي او زه همیشه دغه شعرونه هم تعقیبوم. نو وطن په باره کې دغه شعرونه زما ډیر خوښیږي.
بله، تاسو ویل چې دغه شعرونه مو زده کړي دي، کوم شعر به اوس راته وایي؟
دا شعر زما همیشه ځان سره لولم، دغه عنوان دا وغه سرټکه شروع کیږي، چې چپ به زه خاموش لکنزور نشم، زه به د مزدور سړی مزدور نشم، نه نه دا دروغ دی چې پښتون قوم ترهګر دی، نو وژنم میږي زه چې له حده ډیر مجبور نشم. او په دغه شعر کې یو مصره چې دا زما ډیره خوښیږي، نه پنجابه دا زما نه نه کیږي، څنګه د افغان کلمه واورم مغرور نشم، چې دغه مصره زما ډیره خوښیده. همدغه سي دغه شعر نورم دوام لري، چې زه به د دې دوام تاسو ته ویم. زه په سوال زارۍ آزادي نه غواړم، سوچ زه په خپل وینو سور نشم.
دا ډول وطني شعرونه چې بلال لیکي، به تاسو ځوانانو ترمنځ زمزمه کوي، څومره په تاسو باندې اثر کوي، څومره په نورو ځوانانو کې د وطن دوستۍ حس را ژوندۍ کوي؟
خپل شخصا ما باندې ډیر د حکم د غزمنګ سلور اطرافه کې د ملګري چې دي، ځکه دا موږ ته یو خاص احساس خپل وطن ته، د وطن پیشرفته، او هغه زمونږ د وطن مثلا دښمنان چې دي، هغه کسان چې مثلا زمونږ د وطن پیشرفته او آبادۍ نه غواړي، یعنی هغه انزور موږ ته ډیر ښه په ګوتو باندې کوي، چې یعنی زه خپل دینه خاص خوند وړم، او ما ته ډیر یو ښه احساس او روحیه راکوي، تر څو زه نور خپل وطن په خاطر باندې، خپل افغانانو په خاطر باندې، او خپل خلکو په خاطر باندې، لکه بلال چې دغه شعرونه لیکي، په همدغسې بل عرصې کې زه همدغسې نور کارونه وکړم، ځکه دا موږ ته دغه فکر را تولیدی، او دا فکر موږ ته را رسوي، او موږ سبب د دې کیږو چې دغه فکر نورو ته ورسوو، او همدغه برخه کې موږ نور کارونه هم تر سره ورسوو، چې یعنی خاص اما ماشومتوب نه دا ما سره لوی شوی ده، ډیر په یو خیر روحیه باندې، او هماغه روحیه د دې موږ باندې تاثیر کړی ده، او همدغه برخه کې یعنی دا په دې زمینه کې خدمت کوي، موږ کوشش کوو چې همدغه روحیه والو.
د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې چې د طالبانو حاکم نظام د ځوانانو په خبره دوی ته ټولې اسانتیاوې محدودې کړې دي، اته ویلې چې ټولې اسانتیاوې ورباندې بندې کړې دي. د بلال غوندې ځوانانو هلې ځلې چې د شعر لیکي او په شعر شاعرۍ کې ځوانان وطن دوستۍ ته هڅوي، خپلو خلکو سره مرستې ته هڅوي، دا کارونه څومره مهم کېدلی سي؟ که ځوانان نور څه نسي کولی، هغه ځوانان چې قلم لري، دوی شعر لیکلی سي، دوی نثر لیکلی سي، نظم لیکلی سي، د دوی کار څومره ګټور کېدلی سي د ټولنې په واده کې، د ځوانانو په تشویق
په داسې یو حالت کې قرار لرل، خصوصا مثلا دغه ځوانان چې فعلاً افغانستان کې اوسیږي، یا هغه ځوانان چې مثلا دې ته اړ شوي چې د افغانستان نه وځي. یعنی یو معلومه موضوع ده چې اکثره خوال هم لري، او اکثره دغه فعالیتونه او لارې موږ باندې بندې شوي دي. نو په دغه شرایطو کې یعنی موږ اکثرا په مایوسۍ کې هم ژوند وکړو، ځکه بعضې وخت د ځوانانو لپاره یعنی هغه شرایط چې ځوانان غواړي هغه نه برابرېږي. یعنی دولت د دې توان نه لري چې د ځوان په خوښه باندې کوم شرایط چې ځوان غواړي هغه شرایط ځوان ته مهیا کړي، چې دغه شرایط مثلا کله چې مساعد نشي ځوانان دې تړکیږي چې لاړ شي. مګم په دغه شرایطو کې به بعضې کسان راځي موږ ته یو ډېره ښه انرژي او روحیه رابخي، لکه مثلا خپله بلال دا زموږ ملګری چې دی، ځکه موږ دې سره زه خپله لوی شوی یم. یعنی تقریبا سوونو شعرونه شاید دې لیکلي، او دغه شعرونه کې یعنی دغه ځوانان ډېر ښو لارو ته هڅولې، خصوصا مثلا په دغه شرایطو کې چې هر ځوان غواړي د وطن نه وځي. مګم دا په شعرونو کې داسې الهام موږ ته وربخي، تر څو موږ دوباره دې وطن کې پاتې شو، او د همدغه وطن په خاطر باندې موږ کار وکړو، چې په دې عرصه کې تر اوسه پورې یعنی ما خپل ډېر الهامونه او زمونږ د ملګرو د دغه شعرونو څخه اخیستی دي.
په شعر باندې نقد هغه څه دی چې د شعر نیمګړتیاوې واضح کوي، او د شاعر شعر ته نور ښکلا هم وربخي. د بلال بل ملګری رفیع الله سحر سره له دې چې د بلال شعرونه خوښوي، په شعر باندې د لا ښه والي لپاره کله ناکله نقد هم کوي. هغه وایي
بلال که څه وایم، زما ډېر نږدې ملګری هم دی، او زه شاعري هم ډېره تعقیبوم، زیاتره وخت هغه په شعرونو باندې کره کتنه هم کوم. زه شعر او ادب مینوال یم، او بلال واقعا د ټولنې لپاره یو ستوری دی، او ښه شعر لیکي، په ذهن او الهام باندې شعر لیکي. بلال واقعا یو ښه شاعري کوي، او د ټولنې لپاره ډېر مفیده شاعري کوي د اوسني عصر لپاره. نو زه شعرونه تعقیبوم، خو دغه یو شعر زما بیا ډېر زیات خوښیږي.
کوم شیر
هغه وای نادان بلال چې دستړي ژوندون ته یو چاره پیدا کړی دستړي ژوندون ته یو چاره پیدا کړی د زړه سکون ته یو چاره پیدا کړی او چې د پیړې راهسي بیلیو سره دغه بیلتون ته یو چاره پیدا کړی او د شپېلې غک کلی ته نه کوزیږي د کلی شپون ته یو چاره پیدا کړي چې دا به ته زما بيخي په زړه لګيږي او ډېر می خوخيږي
د شپېلې
غک کلی ته نه کوزیږي د کلی شپون ته یو چاره پیدا کړي
bale ډېر خاسته تاسو ول چې کرکتنه کوي د بلال په شیرونو باندې څه ډول نظر بیا د توړاندې کوي څه به ورته وایي
زه واقعا ک بلال خ شیر ولیکي او ک خراب شیر ولیکي بلال یو ځوان نیلګی دی او د ټولنې یو ځوان ستوری دی نو زه هر کلنده ته یو مثبت انرژي ورکوم په شیر کرکتنه کوم کوم ځکه چې فار زده ته د اصلاح داس یو الفاظ کاروم چې هغه هیڅ پدې نه پوهیږي چې دا ما سره کوم ټارګټي او زما هغه نیمګړتیا ما ته په ګوته کوي نو زه ته یو داس انرژي ورکوم چې دا هیڅ کله داس احساس نه چې زه په خپل شعر کې نیمګړتیا ویلارم او ځکه مې په شعر کې داسې غلط فهمي کوم نو زه همیش د تا داسې مثبت انرژي ورکوم ځکه چې دا ځوان دی او دا وخت لري باید پرمختګ وکړي او مخته لاړ شي او زه په دې باندې پوره ډاډه يم کدا په خپل شعر او په دغه پیډ کې پاتې شینو دا ډېر پرمختګ وکړي لری بنوي چې دا ډېر پرمختګ وکړي ځکه چې په دغه وخت کې دا ډېر خشید لی
bale د افغانستان وضعیت ته په کتلو سره د بلال غوندې ځوانانو حلې ځلې څومره ګټوري تمامې دلې سي ځکه حاکم نظام په ځوانانو باندې بیل بیل فشارونه راوستلې دي د ذکر برخه کې د کار برخه کې د سفر برخه کې حتی د جامو اغوستلو برخه کې په داسې وضعیت کې د بلال غوندې ځوانانو شعر او شاعري چې ځوانان شوی قوی دا څومره مفید تمامې دلای شي
دغه کوم په ټولنه کې ورته پام وکړو دا د ځوانانو د ولس غږ دی دا یو دی خبرې نه دی د بلال غوند ځوانانو دغه شیرونه او دغه خبرې دا د ټولنې لپاره تر ډیره حدا مفید تمامې دی شي د ځوان ذهن لپاره هم یو خغه لاستراوړنه ده ځکه بلال دغه شان دی یو شیرونه وای چې په دکی یو نوې نوښت دی د ځوان د فکر راوي خول دی نو زما فان باندې دا ټولنګ تډیر غټلری د ځوانانو څخه مې هله او خواهشم دا دی او زه توصیه هم دا کوم چې مونږ باید خپل مبارزه همدغه شانتي برحاله وساتو مونږ باید پشان شو کومنګ پشا شو نو مونږ ډیر وولېګو ډیر رسته به پاتې شو
ډیر زیات مننه تاسو ژوندۍ سلامات اوسئ
مننه په وخت
دران دوستانو دا و د دې ونې د تان د څنګه خبرونه تربیه پرځ کې چې است الله مومال او ملګری
پردو کې د تصویر دے کپټولو آینو کې د تصویر دے تګ ګرځو مترې لا پاپو بناس کوم نچوران شي پاپو کې د تصویر دے سترګو په پردو کې د تصویر دے کپټولو آینو کې د تصویر دے تګه ګرځم ترې لا پخو بناس کوم نچوران شي پخو کې د تصویر دے با مرا کتل
پاس لبا مارا قتل ڈرا تیاچی پاس لبا مارا قتل ڈرا تیاچی جس پوگ میں پرا خطو کے دے تصویر دے کپٹو لو آئینو کے دے تصویر دے تگے گرز مترے لپا پو بنا چوران چھ پپو کے دے تصویر دے کاری تو ہم زما قتل لوئے اتل کڑے کاری تو ہم زما قتل لوئے اتل کڑے کاری تو ہم زما قتل لوئے اتل کڑے دیدے خار پمانا رو کے دے تصویر دے کپٹو لو آئینو کے دے تصویر دے تگے گرز مٹرے لپا ہو بناس کم نچے وران چھ پاپ ہو کے دے تصویر دے دیدے اس ترگو پا پردو کے دے تصویر دے کپٹو لو آئینو کے دے تصویر دے تگے گرز مٹرے لپا ہو بناس چوران چھپا ہو کے دے تصویر دے